دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوینند د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې وژنې، په پاکستان کې د سختدریز ډلو پر ضد کاروایی، د خبریالانو ستونزې او اندېښنې، او د پاکستان د اقتصادي حالت په اړه راپورونه درته لرو. خو تر څو وړاندې وار ورکو د دې مهال د خبرونو لپاره فرخند اسد.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې تیر مخام نامعلومه وسلوالو د ماړي پټرولیم کمپنۍ دوه هلکاران په ډزو وجري دي. د افغانستان حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي غړي لاندې ټاکلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي، او په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې پکې 9.5 میلیونه خلک ته ووټ ورکولو جوګه دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان سپینوام کې تیر ماخام د ماړي پټرولیم کمپنۍ په هلکارانو وسلوالو برید کړي چې دوه کارکونکي وژل شوي دي. په پیښه کې د ماړي پټرولیم دوه نور کارکونکي ژوبل شوي دي. د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي وایي کله چې دغه کسان د کار وروسته په سپینوام کې په لار روان وو، نو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. ماړي پټرولیم کمپنۍ په وزیرستان کې د تیل او ګیس لټون کوي، او دا دریم ځل دی چې په کارکونکي وسلوال برید تر سره کیږي. د پرونی پیښې ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه دا منلې. د وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د اپریل په 14 په میرامشاه کې د هدفي وژنو خلاف او د خپلو نورو غوښتنو لپاره د جلسې اعلان هم کړی دی. تیر ماخام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې پر عربانو دوه میاشتې کې به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې په روغتونونو کې 2000 نوي ډاکټران برتي کوي. بیان زیاتوي چې تیره ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صحت په محکمه کې د نوي ډاکټرانو د برتي کولو په اړه په غونډه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي دي چې په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د نشتوالي مسله به ډېره زر هوار شي. بلخوا د اورګزو یو ځایي مشر ملک سعید لا مشان ریډیو ته ویل په سیمه کې په 2011 کال کې یو هسپتال جوړ شوی دی، خو لا هم ورته ډاکټران او نور عمله نه ده استول شوی.
دا ډېر لر پرته علاقہ دی، او د روډونو کمی دی. روډونو ټول کچا دی، بالکل نشت برابر دی. نالته نه چې مریض دلته پېښور ته راوړي یا کوټ ته راوړي، نو هغه ته ډېره زیاته مسله وي. هغه لاره کې که داسې څه غوشي، حادثه وشي، کیجورټي وشي، نو هغه صورت کې هغه دلته رسول ممکن نه وي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر روانو دوه میاشتو کې به د نوې پالیسۍ تر مخه یو اتیا ډاکټران د قبایلي ضلعو مختلفو روغتونونو ته لیږي. په اسلام آباد کې د سرکاري خبری ایجنسۍ ایسوسییټډ پریس او پاکستان خبریالانو او نورو کارکونکو تیر ورځ د خپل دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت یې د پنشن ختمولو فیصله کړې، او دوی به د دغه فیصلې خلاف خپل احتجاج جاري ساتي. په دغه وخت ای پی پی یو کارکونکي اختر منیر پټنی مشال ریډیو ته وویل
یو نوټیفیکیشن راغلی دی چې تاسو یا خو خپل چې کوم پی ایف دی، پروویژنل فنډ دی، واخلو یا تاسو پینشن واخلو. مونږ هم د سرکاري ملازمین کې شمارېږو، نو څنګه مونږ نه پینشن اخلي؟ نو دا واضح ده چې دا جرنلیست دی، هغه په احتجاج باندې دی. دا احتجاج دوه هفتونه شروع.
د ای پی پی کارکونکو وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو سپریم کورټ ته بزي. بلخوا حکومت دوی د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغان حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ خبری ایجنسی د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغندوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې اړه به نورې خبرې کوي. وړاندې داسې ټاکل شوی وه چې د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکې اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 15 ورځو لپاره ځنډېدلې دي، او د راتلونکې اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوها کې پیل شي. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې 9.5 میلیونه کسان پکې د برخه اخیستلو جوګه دي. د انتخاباتو لپاره څه باندې 10 لک د رایو مرکزونه جوړ شوي دي چې د لوک سبا یا قومي اسمبلۍ لپاره به 1530 استازي ټاکي. دا ټاکنې به په اوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې تر راتلونکې مئی میاشتې پورې به دوام ولري. په دې انتخاباتو کې مهمه سیالي د هند اوسني وزیر اعظم نریندر مودي د بھارتیا جنتا پارټۍ او د راهول ګاندي په مشرۍ د کانګرس پارټۍ ترمنځ ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځم وار لپاره بیا وزیر اعظم جوړ شي. د هغه ګوند د اپریل د نهمې نیټې په انتخاباتو کې په پارلمان کې دومره سیټونه ګټلي دي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اپریل په لسمه د رایو د شمارنې وروسته د نتنیاهو ګوند لیکوډ ته وړو ملتپالو ګوندونو په مرسته د پارلمان د 160 کې 15 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د هغه مخالفینو تیره ورځ خپله ماتې ومنله. بلخو امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ نتنیاهو ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ او وی ویل هر څوک دا وایي چې تاسو د اسرائیلو او فلسطینیانو سره په منځني ختیځ کې امن نشئ راوستلی، خو د ده په فکر اوس دا یو ښه موقع لري. ایرانی چارواکو د جنوب غربي ښار اهواز په 50 ضلعو کې خلکو ته امر کړی چې له دې سیمو ووځي. د ایران رسنۍ وایي سیلابي اوبه د خوزستان صوبې مرکز اهواز ته رسېدلې دي. د نیم سرکاري خبري ادارې تسنیم تر مخه د خوزستان ګورنر غلام رضا تېره ورځ ویلي چې د څه قسم خطر د مخنیوي په خاطر یې خلکو ته د سیمې نه د وتلو امر کړی دی. غلام رضا ویلي د دغو 50 ضلعو آبادی تر 10,000 پورې دا ځوانانو ته یې غږ کړی چې له دوی سره د سیمې نه د ښځو ماشومانو بوډاګانو په ویستلو کې مرسته وکړي. او بل خبر دا چې په برسل کې تیره شپه ناوخته په یوه بیړنۍ سرمشیزه کې د برطانیې وزیر اعظم ټریزا می او د اروپایي اتحادیې مشران پر دې سلا شول چې د برطانیې له اروپا نه د وتلو یا برېکزټ نیټه تر راروان 1 اکتوبر پورې وغځوي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ وبې یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142.10 روپۍ اخیستل کیږي او 142.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 153.50 روپۍ او 146.40 روپۍ، یو ایرو 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 38.80 روپۍ او 38.80 روپۍ، یو سعودي ریال 10.70 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 301 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ 2 کارکوونکي وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به 2000 نوي ډاکټران پر کار وګماري. د قبایلي سیمو یو مشر د دې ګام هرکلی کوي او هلته شته ستونزې بیانوي.
مونږه ته مکمل پرمننت سټاف فراهم کړی شي د لکو د خلکو د طبي ضرورت شي دا پوره کړی.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي په هیواد کې په لومړي ځل د سخدرز ډلو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. یو کارپو د دې اقدام په اړه وایي
دا که خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن ویلي دا کار په دې مکمل نه وي شوی.
په پاکستان خبري اعلان وایي د حکومت لخوا پلان سوي د برېښنا رسنیو د نظم نوي ادارې رامنځته کولو اندېښمن کړي دي.
په میډیا باندې کې دوی څومره پابندۍ لګي، څومره قطغنونه لګي، نو دا غیر آئینی، غیر اخلاقي او غیر قانوني دي.
او په روانه خبرونه کې په مومندو کې د پولیو کمپاین د وژل شوي کارکوونکي واجد علي حال درکو. د هغه پلار وایي
مقام خدمت ته مقام بچی او د دې خدمت کومه مال په دې تنخواه راکړي، دا زه نارم وم خدمت کې مړ شو.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سره زو خپل لومړی راپور ته. د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې تیر ماښام نامعلومه وسلوالو د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کارکونکو برید کړی چې په نتیجه کې 2 کارکونکي وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. دا دریم برید دی چې په دا وروستیو کې د دې کمپنۍ پر کارکونکو ترسره کیږي. ځایي ولس د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې په قبایلي ضلعو کې دي د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
چارواکی وای ماڑی پیٹرولیم کمپنی اہلکاران چې دغلتا د تیل او گیس پلټون کې دي سپینوام چوټه د تاخیل نوړاندې غرونو نه د کار پس ماشام واپس پلارول چې دغلته د غرونو په منځ کې ورباندې وسلوالو برید کړی. د دوی په وینا برید کې د کمپنۍ دوه اهلکاران ځای پر ځای وژلی شوي او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه او لیویز د برید په سیمه ته ورسېدل خو وسلوال په تیښته کې بریالی شوي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. ماړي پټرولیم کمپنۍ تحصیل سپینوام کې د تیل او ګیس را ایستلو لپاره د تیرو څو میاشتو نه دغلته کار کړي او خواوشا غرونو کې سروې کړي. د یادې کمپنۍ په اهلکارانو د نه وړاندې هم دوه ځله وسلوال بریدونه شوي چې پنځه اهلکاران یې په وړاندې بریدونو کې هم وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي وسلوال بریدونه او بامی چاودنې روانې دي چې لسګونه ځایي او دولتي اهلکارانو ته پکې مرګ ژوبل اوړېدلې. سیمه کې ځایي ولس د دغه بدامنۍ پیښو پر ضد په بیا بیا احتجاجونه کړي او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه میرام شاه کې د لوی جلسې اعلان کړی چې د تیارۍ لپاره یې کور په کور مهم روان کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان وزیر اعظم وايي حکومت ته په لومړي ځل د سخدري زډلو پر ضد کاروایی پیل کړي ده. عمران خان دا خبره په اسلام آباد کې بهرنیو خبريالان ته کړې او زیاتوي چې په دې ګام کې حکومت ته د پوز او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده. نو موږ دا څرګندونه لاغه ورسته کړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د ځانمرګ بری ذمہواري پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد منلې و. په دې اړه نور تفصیل ګلایاز راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل په نهمه په اسلام آباد کې د بهرني خبريالانو یو ویډیو سره په ملاقات کې ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کې استحکام لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. عمران خان ویل دا اقدام یې له ګاونډي هیواد هند سره د تاوتریخوالي او په هیواد کې دننه اقتصادي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره خسته دي. رایټرز اجانس لیکي پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یعنی له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د سار ادارې بندیزونو خطر سره هم مخامخ دي. خو وزیر اعظم وایي دا ګام یې د خپل هیواد په ګټه پورته کړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې پاکستان پر اختیار د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول غواړي نو دا ممکنه ده، خو مدرسې حکومت تر کنټرول لاندې کولو خبره ناممکنه ښکاري. کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان دا ګامونه د نړیوال فشار لاندې اخیستي دي.
دا که فشار نه وي، خارجي فشار نه وي، پاکستان ته د جنگ خطرات نه وي، د پاکستان معیشت ته خطرات نه وي، نو ممکن وي دا کار په دې مکمل نه وي شوی، دا جدي توګه باندې نه وي شوی. دوی خو اوس مجبورن داسې کارونه کوي چې دوی پوهېږي چې د پاکستان لپاره مشکلات زیاتېږي. ما په شل باندې دا یعنی هر یو هېواد او هر حکومت هغوی دا خودل غواړي چې دوی خپلو فیصلو کې آزاد دي. خو اوس چې کوم حالات دي په نړۍ کې نو اکثر دا یعنی داسې خبره نه وي، په هغې کې ډېرې مجبوري، په هغې کې خارجي فشار وي، نو ځکه بیا د هغې مطابق فیصلې کېږي.
رایټرز اجانس لیکي پاکستان په نړۍ کې دا تاثر ختمولو کوشش کوي چې امنیتي ادارې وسله والې ډلې په ګاونډي هېوادونو کې خپل مقصدونو لپاره کاروي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي د پاکستان حکومت ته د دې خبرې احساس شوی دی چې دغه وسله والې ډلې د خپل ملک وجود لپاره خطر جوړ شوی دی.
اوس دا لګي ولې چې وزیر اعظم عمران خان دا مخکم دا خبره وکړه او هم دا خبره وکړه چې به دا دې خلاف چې اکشن چې دی هغه د ملک لپاره چې دی هغه ډېر ضروري دی. زما خیال دا دی چې دې پر حکومت چې دی هغه سنجیده دی، ولې چې هغې ته دا احساس دی چې دا ګوندونه او دا ډلې چې دا ختمول غواړي.
د دې مخکې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و چې پکې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی شامل وي. د دې ترڅنګ حکومت د وسلوالو ډلو په قومي دایرې کې د شاملولو خبره هم کړې وه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ چارو څېړنکار شهریار خان وایي پاکستان پخوا هم داسې کوششونه کړي وو، خو په اوسني اقدام کې څومره سنجیده دي دا به په راتلونکي کې معلومیږي.
آیا د دوی خلاف چې کوم دا کریک ډاون و شروع دي، نو دوی خلاف مقدمه به هم کیږي او کوم مقدمه به کیږي، نو هغه به آیا د پاکستان په عدالتونو کې بیا چلیږي یا هغه فوجي عدالتونو کې چلیږي او دوی ته به سزاګانې هم ملاویږي او کنا. د دې نه علاوه یو دویم آپشن دا دی چې دا مونږ بار بار په مطبوعاتو کې لولو چې حکومت دا وایي دا مونږه مین سټریم کو، نو که مین سټریم کړي نو د هغې پالیسي څه ده؟ هغه پالیسي تر اوسه پورې وضع نه ده، مونږ ته مخامخ نه ده راغلی چې د دې په کومه پالیسي په تخت باندې به دا ګوندونه دوی مین سټریم کړي. هغه هغې باندې هم د هغوی مونږ سره ثبوتونه لا نه وي راغلي چې واقعي داسې یو کار روان دی.
د پاکستان حکومت د روان 2019 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو په ترڅ کې یې د ناقانونه ډلو 120 مشکوک کسان نیولي وو او تر بندیز لاندې ډلو خلاف بې توپیره کاروایي کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو سمارټ فون لري نو هلته د ځانګړي اپ لاله هم د خبرونه اوریدلای شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. د خبر پرنخوا حکومت وای پراتلونکو دوه میاشت کې به 2000 نوي ډاکټران پر کار ګماري او په دې لړ کې به قبایلی سیمو ته ځانګړې پاملرنه کوي. تیر ماښام د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور لخوا خبره شوی بیان کې ویل شوی د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ غونډه کې دا هم ویل شوی چې د قبایلی ضلع روغتونونو ته به یو اتیا ډاکټران لیږل کیږي تر څو هلته د ډاکټرانو د کمی ستونزې لرې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د ډاکټرانو د نشوالي د وجې په قبایلی ضلعو کې ولست د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دغه لړ کې د اورګزو قبایلی ضلع یو مشر ملک سید الله مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په سیمه کې د 150 مریضانو د ځای کولو یو روغتون په 2011 کې جوړ کړی شوی دی خو تر دې دمه ورته سرکاري عمله نه ده رالېږدول شوی.
د ډېرې لرې پرته علاقه ده او د روډونو کمی ده. روډونو ټول کچا دی بالکل نشت برابر دی. نالته نه چې مریض دلته پېښور ته راوړي یا کوټ ته راوړي نو هغه ته ډېره زیاته مسله وي. هغه لاره کې کله چې څوک غوشي حادثه وشي کیجورټي وشي نو هغه صورت کې هغه دلته رسول ممکن نه وي. دا اسپتال جوړ شوی دی تقریبا په 2011 کې کمپلیټ شوی دی او دنه مخکې یو این جی او ته ورکړی وو. اوس بل یو این جی او سره خبرې روانې دي. هغه ته ورکوي خو زمونږ خلکو دا مطالبه دی چې را مونږ ته مکمل پرمننت سټاف فراهم کړی شي د علاقو د خلکو د طبي ضرورت چې دي دا پوره کړی شي.
خو بیګام خان د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ورځ د روغتیا د محکمې صوبایي وزیر هشام انعام الله او د صحت د محکمې نورو چارواکو د ډاکټرانو د کمی پوره کولو په اړه په غونډه کې ویلي دي چې د ډاکټرانو د ټاکنی او د ډاکټرانو د ترانسفر د نوي پالیسۍ تر مخه به په لری پروتو سیمو کې هم د هغه ځای سره تعلق لرونکي ډاکټران ځای په ځای کوي او د دې نوي پالیسۍ عملی کولو سره به د خیبر پښتونخوا په قبایلی او نورو پسمانده ضلعو کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه حل شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له پېښور ځو د سوات پر لور. په سوات کې بغیر سرکاري ادارې له حکومت څخه د معلوماتو ترلاسه کولو یو ورځنی روزنیز غونډه ته ویلي چې د حکومت ټولو پریکړو ته رسایي د عام وګړي بنیادي حق دی. د غونډې پر مهال وویل شول چې معلومات ته د رسایي قانون اوس ملکن ډیویژن او فاټا ته هم غځول سوی نو ولس باید ګټ ورڅخه پورته کړي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
روزانه کې او خوده شو چې په حکومتي ادارو کې د ولس لپاره کوم فیصلې کیږي د هغې په اړه معلومات ترلاسه کول څومره ضروری دي. د یادې ټولنې مشر سید الله خان رستا مشال ریډیو ته ویل
معلومات جديده بنیاد ده د هر قسم نورو حقوق د پاره. نو چې زمونږ سره د یو شی معلومات نه نو موږ خپل بل حق څنګه حاصل کو.
روزنه کې شریک ته پیښور څخه تعلق لرونکي یو خبريال لحاظ علي چې د معلوماتو ترلاسه کولو قانون تر سوري لاندې د یو شمېر محکمو څخه معلومات ترلاسه کړي او د خبرونو برخه جوړه کړي وایي چې د 25م قانون بدلون تر سوري لاندې د پاټا او ملکن ډیویژن ټولو ضلعو ته معلومات ترلاسه کولو حق ترلاسه شوی.
د دې علاقې خلک چاغي کې د ملکن ډیویژن وزلې او ورسره وزلې کوم چې د قبایلی ضلعو د وقینو مرکل کې هغه خلک د دې نه باقاعده استفاده اغستل شي. د دې او پولیس څه کار کوي د دې کې عدالت څه قسم کار کوي د دې کې د تعلیم محکمې څومره ترقی کړه. هغه یو سکول له کاغذ د صحت یو بنیادی مرکز دی. هغه د یو ډاکټر حاضری ده. هغه د دوايانو تقسیم دی. هغه د یو نیر جوړیدل دي. د ټولو قسمه معلوماتو هغه حق چې هغه مخ کې ته د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هغه د وقته د ملکن ډیویژن او د قبایلی ذمه او ضلعو حلقو ته دغه حق ورکړل شوی.
د ملکن ضلع یو مدني فعال نیلم رحمان چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي دغه روزنه ګټوره وګرځوله او په دغه اړه وایي
خو هم په دې قانون کې چې دین لکه دسې مطلب دغه دي چې عام کس دې ته ډېر په اسانه باندې رسائی نه شي کولی نو لکه ضرورت دا دی چې په دغه قانون په باره کې په نور دا عام خلک دې په دې کې د پوهې ضرورت دی او بل ادارې هم په ادارو کیپیسټی نه ده بل په دې قانون باندې د ادارو د کیپیسټی بل کول هم ضرورت دی
په دغه محل د خیبر پختونخوا انفارمیشن محکمې یو افسر سید سعد جمال وویل چې خیبر پختونخوا حکومت د غوره انتظام چلولو په خاطر د قانون جوړ کړی چې مقصد یې ولس ته ښه خدمات ورکول دي
تاسو د حکومت ادارو ته پوس کولی شئ پوښتنه کولی شئ د درخواست په لار باندې مختلف قسم معلومات ته تاسو درسای حق درکئ تاسو ته پوس کولی شئ چې تاسو دا مونږ ته ووایه چې تاسو څومره فنډز ملاو شوي دي تاسو څنګه انډکشنز کړي دي تاسو څنګه پوسټونه فل کړي دي
معلومات ترلاسه کولو روزنه کې اوښوده شوه چې یو عام تن او بیا خبریال به د دولت څخه په کوم ډول معلومات ترلاسه کولی شي او دغه معلومات به وروسته څرنګه استعمالوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا د پولیو یا ګزان ضد څانګې کارکوونکی واجد علي مومن د ګل په ورځ په غازی بیګ مومندو کې د پولیو کمپاین پر مهال له پولیو څخه د یو انکاري پلار لخوا ووژل سو واجد علي غوښتل چې د خپلې سیمې د ماشومانو ژوند له ممکنه معذورتیا څخه وژغوري خو په دې هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ د نوموړي د ژوند احوال ځلو پاره نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي
واجد علی محمد د یو داسې پلار په ګولو ووژل شو چې د ماشوم لور د ممکنه مازورتیا ضد د پولیو څاڅکو څکولو ته هڅوله واجد علی محمد روان میاشتې په اتمه نیټه سهار له کوره ووت او د ګاونډي کلي ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د څکولو لپاره پلرونو سره خبرې کولې نو زبیر نوم یو تن ورسره په دې باس وکړو چې باید د هغه لور ته څاڅکي ورنکړي او د همدغه باس په دوران پرې د تمانچې ډزې وکړي ډاکټر فاروق محمد د واجد علي د ترور زوی دی او وای چې د واجد سره د تر مرګه پورې پرابطه کې وو
نو ماته ویل چې زما ته یو څو کیسونه را حواله شوې دي چې هغه پولیو کې زم دا ویل ډټ کوم بیا چې دوه ورځې مقاله کو نو کال بل چې اوچت کړي اما اونه په جنده غواز بدل او ماته چې واجد خوله کېدلې دي نو ما ورته به وی چې زه د واجد کزن خبره کوم ډاکټر فاروق جی او زه واجد سرپرستل خبره کوم تاسو د پونه غول ورکي هغه ویل چې واجد خو ما سره په کې پروت دی او ما چې چرته رواني چې پولیو کې لګېدلې دي جی او هسپټل ته بس موږ نږدې یو تر په هسپټل تر راځه زه چې هاسپټل تراله په جما او قتل نو واجد صاحب ایکسپر شي وفات شي او شهید شي
د واجد علي پلار ملک بخمونیر وای چې د واجد علي مومن دوه ماشومان اته میاشتې وړاندې خبرګونې پیدا شوي یو ماشوم او یو ماشوم دی د زیاتوي چې د واجد علي د هم ارمانو چې وکیل جوړ شي او د ال ال بي د زده کړو اخیرنې کال خو د ارمانې پوره نشو
د قرض غریبې لګې مو د قام خدمت ته قام بچی او د دې خدمت کوم مال پر تنخوا را کړی د زندار امو خدمت کې مت شو د چې دښمنی و نه سو نه خو بده په ظلم او بچاو سو
بس په کورنۍ کې تقریبا مشر داو
مشر کورنۍ کې داو مده
نو عثمانه هغه د ګټ وټ یو د روزګار جون په دې
لګې د ګټ وټ یو روزګار د ګټ وټ سړي ته موږ ټول کورنۍ ناس دا سره و بس ته ته هغه مقرره و بس
د پولیو د پاره د وزیر اعظم پاکستان سرکار بابر اتا هم د واجد علي محمد کور ته ورغ او هغه د کور د غړو سره ژمنه وکړه چې واجد علي محمد ته انصاف ملاويږي
خدا د مارو روز راغلم تاسو لدا جب در کوم چې ان شاء الله دې باندې به تحقیقات کوم او دا باغن کو دې سره ما ته وایي چې ټول شپه چاپی والی شي دی اوسم چې مونږه خبرې کوم چاپی والی کیږي او هغه د واجد قاتلان چې دونه غنیول د لپاره کوشش کوي
پولیو وایرس تند پاکستان نه علاوه په افغانستان کې موجود دی ولې د نړۍ نور هیوادونو دغه وایرس ختم کړی د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې سک کال هم په دریو ماشومانو کې دغه وایرس موندل شوی چې حکومت یې د ختمولو لپاره بیړنۍ مهمونه هم چلولې وو شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندے ہلے
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دوانیمو بجو
دا نڑے رنگونا
پا درینیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
حارون باچا ہنری گڑے
پا سلورو بجو
زمو جاغ لمشال راڈیوز خوری دا پاکستان دو لویو اپوزیشن گندونو پر حکومت جاغ کردی چې د هیواد د مالی او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وکړي. دوی پر مازګر پر داسې مهال مشال رادیو سره خبرې کولې چې د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر په واشنگټن کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره د پور ترلاسه کولو پر شرطونو غږیږي. په عین وخت کې روانه میاشت نړیوال بانک او IMF په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې که پاکستان اصلاحات عملي نه کړي نو اقتصادي وده شایي لا کمه سي. پامیر ساحل راپور کوي.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن سیاستوالان وایي د هیواد د اقتصادي حالت سمولو لپاره د جدي او اوږدمهاله اقدامات وړتیا ده. دوی د اپریل لسمې پر مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د صنعتونو وده د پانګونې لپاره حالات برابرول او د روپۍ ارزښت لوړول هغه څه دي چې حکومت باید ورته پام وکړي. حکومتي سیاستوالان وایي د اقتصادي حالت سمولو لپاره وار لمخه اقدامات کړي دي. د پاکستان سیاستوالانو دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې روانه میاشت نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق IMF جلا جلا رپورټونه ویلي دي چې که اسلام آباد اصلاحات ونه کړي نو د هیواد اقتصادي وده لا کمیدای شي. IMF په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د بیکارۍ د کچ یادونه هم کړې او اټکل یې کړی چې په راتلونکو درو کلونو کې په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ سطحه ښایي 6% یا تر دې زیاته شي. په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې مشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک وایي حکومت ته پکار دي چې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره شرایط برابر کړي چې ورسره خلکو ته د کار موقع برابر شي.
شخصي څانګه کاري موقع زیږوي، دولت یا ریاست کاري موقع نشي پیدا کولی. نو په پاکستان کې چې پانګونه او نشي د روزګار موقع نشي برابرېدی، نو دا ډیره مهمه ده چې موږ له هغو هیوادوالو د پانګونې غوښتنه وکړو چې پیسې لري. موږ باید ورته رعایتونه ورکړو، همداراز په هیواد کې د کاروبارونو لپاره فضا او شرایط برابر کړو چې بهرنۍ او کورنۍ سرمایه کاري وشي. په بنیادي ډول پاکستان یو زرعي اقتصاد دی، نو موږ باید همدې لور ته توجه ورکړو. موږ د رخت یعنی کپړې صنعت لرو، له دې علاوه له کرنې سره نور ډېر شیان او صنعتونه لرو. که موږ دې ته توجه ورکړو نو هیواد او ولس دواړو ته یې ګټه رسي.
په داسې حال کې چې پاکستان له مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت د مالیې وزیر اسد عمر، د دولتي بانک مشر طارق باجوا او نور چارواکي په واشنگټن کې د IMF له چارواکو سره د پور او اصلاحاتو پر موضوع غږیږي. د سینټ د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې بل غړی او د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال مشاهد الله خان تور پورې کوي چې حکومت واضح اقتصادي او مالی پالیسي نه لري. دی وایي حکومت دې د پانګونکو د باور پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي.
پہلا میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے کہ اس روپے کی قیمت کو واپس لائیں.
حکومت ته لومړی مشوره دادا چې د روپے د ټیټ ارزښت بیا لوړولو هڅه دی وکړي، ځکه چې د روپے ارزښت همداسې پریوځي نو ورسره به اقتصاد تر هغه حد خراب شي چې سمول به بیا د اوسنیو واکدارانو د وس کار نه وي. دویم، حکومت دې خپل باور پر ځای کړي. که د اقتصاد په اړه خبرې کوي یا پر بل موضوع، باید یې داسې وکړي چې خلک قربان باور وکړي. کله چې باور خراب شي نو پانګونکي ډېر حساس وي، هغوی بیا کاروبار نه کوي. استاد وینئ چې سرمایداران دلته نه راځي، بل پانګونکي ځکه هم دلته کاروبار ته زړه نه ښه کوي چې له بهر چې ډالر دلته راوړي نو د ګټې پر ځای تاوان کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې غړی او د واکمن تحریک انصاف یو مشر رضا نصرالله وایي حکومت وار لمخه اقدامات کړي دي چې ورسره به صنعتونه وده عمومي او کاري موقع به وزېږوي.
موږ په مالی برخه کې د ګټو فدرالي ادارې یعنی FBR پرمختیا او پیاوړتیا ته توجه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې د ټیکسونو نظام خراب دی او د هغې له کبله بازار ته نویو داخل سوو کسانو نه غوښتل چې په نظام کې ور شامل سي، یعنی ټیکسونه ورکړي. نو موږ اوس ورو ورو دوی ته باور ورکوو او په دې طریقه د ټیکسونو ترلاسه کولو نظام پراخوو. دویم، د پاکستان تر ټولو مهم صنعت د کپړې او مالوچو دی. پخوا بجلی او گیس دومره ګران ول چې په نړیوال بازار کې زموږ رخت ګران وو. موږ فوراً دا وکړل چې صنعتونو ته مو گیس دومره ارزانه کړ چې اوس یې بیا له هند سره مساوي شوی.
رضا نصرالله زیاتوي چې د هیوادونو اقتصاد په څو ورځو کې نه سمیږي. دا د پاکستان د مالی او اقتصادي مشکلاتو په یادولو سره وایي چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی چې په نتیجه کې به یې د IMF او نړیوال بانک د اټکلونو برعکس په شاوخوا یو نیم کال کې اقتصادي وده پراخه شي.
پامیر ساحل د پاکستان د اقتصادي حالت په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو سمارټ فون لري نو بیا تاسو د ځانګړي اپ له لارې هم دغه خبرونه اوریدای سي. اپ د مشال رادیو په نامه دی. د غرمې 12 بجې سوې. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان سپینوام کې تیر ماښام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ په هلکارانو وسلوالو برید کړی چې دوه کارکونکي وژل شوي دي. په پېښه کې د ماړي پېټرولیم دوه نور کارکونکي ژوبل شوي دي. د برید وروسته وسلوال په تخته کې بریالي شوي. د پېښې ذمواري چا نه ده منلې. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ پېښور نه په خبر شوی بیان کې ویل شوي دي چې پر روانو دوه میاشتو کې به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې په روغتونونو کې 2090 ډاکټران برتی کوي. په اسلام آباد کې د سرکاري خبری ایجنسی ایسوسیټډ پریس آف پاکستان خبریالانو نورو کارکونکو تیر ورځ د خپل دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت یې د پینشن ختمولو فیصله کړې او دوی به د دغه فیصلې خلاف خپل احتجاج جاري ساتي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د اپریل په 19 نیټه پیلېږي. د افغان حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به په قطر کې خبرې کوي. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي چې 900 میلیونه کسان پکې د برخه اخیستلو جوګه دي. د انتخاباتو لپاره سباندې 100,000 د رایو اچولو مرکزونه جوړ شوي دي چې د لوک سبا یا قومي اسمبلی لپاره به 1,530 استازي ټاکي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځم وار لپاره بیا وزیر اعظم جوړ شي. د هغه ګوند د اپریل د 9 نیټې په انتخاباتو کې په پارلمان کې دومره سیټونه ګټلي دي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. ایرانی چارواکو د جنوب غربي خار اهواز په 500 ضلعو کې حکومت ته امر خلکو ته امر کړی دی چې لدی سیمو اوسي. د ایران رسنۍ وایي سیلابي اوبه د خوزستان صوبې مرکز اهواز ته رسیدلي دي. د نیم سرکاري خبري ادارې تسنیم تر مخه د خوزستان گورنر غلام رضا تیر ورځ ویلي چې د څه قسم خطر د مخنیوي په خاطر یې خلکو ته د سیمې نه د وتلو امر کړی.
دا مهمه خبرونه لنډیز مول مشال رادیو خبرې دی چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان معاشي حالات نور خرابېدلو خدشه په ظاهرولو سره ویلي دي یاد ملک کې به نه صرف په بیروزګارۍ او ګرانۍ کې اضافه کیږي بلکې بجټ خساره به هم په راتلونکي کال کې نور زیاتېږي. نو پاکستان له خپل اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان IMF نه د قرضه اخیستلو لپاره ورسره رابطه کړې ده. یاد اداره عموما د اصلاحاتو په نوم په ټیکسونو پېټرولیم مصنوعاتو او ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د اضافه شرطونه دي چې لوجي اولس د مشکلاتو سره مخ وي او دا وجه دا چې په ملک کې د IMF نه د قرضې اخستو همیشه مخالفت کیږي. ورسپانه لیکي IMF چې د کوم خدشاتو سرګندونه کړې ده نو حکومت لا په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي کول پکار دي. د سره سره خپل د ټیکس په نظام کې د هم اصلاحات وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په یو ملک کې جمهوریت نظام تر هغه وخت د اولس لپاره ګټور نشي ثابتېدلی تر څو چې هغه ته بلدیت ادارې با اختیار جوړې نکړې شي. د 13-12 نه تر 15 کلونو راهسې په ملک کې د جمهوری حکومتونو باوجود بلدیاتی ادارو لپاره نه خود څه مضبوط نظام جوړ کړی شو او نه دوی ته پوره اختیارات ورکړی شو او تیرې بلدیاتی ټاکنې خو هم د سپریم کورټ په حکم وکړې شوې. پورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان همیشه د بلدیاتی نظام د مضبوطولو خبره کړې ده. نو هیله ده چې حکومت به داسې تګلاره جوړه کړي چې ورسره به په ملک کې نه صرف دا ادارې مضبوط شي بلکې دوی ته اختیارات ورکړي لوکې چې کوم خندان رامخې ته دي نو هغه به هم لری کړی. دان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په دریم ځل د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مدرسې ته د اصلاحاتو په نوم فند ورکړو. د دوه ګوندونو ترمنځ اړیکې څه نوې خبره نه ده. لدی وړاندې په 2014 کال کې خیبر پښتونخوا حکومت یادې مدرسې ته 300 میلیونه او 2019 کال کې 270 میلیونه روپۍ ورکړي وې. ورسپانه لیکي دارالعلوم حقانیه مدرسه چې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې ده د جهاد پونتون په نوم هم یادیږي. د یادې مدرسې په سوونو شاګردانو نه صرف د افغانستان جنگ کې برخه اخیستې ده بلکې د طالبانو یو شمیر مشران هم د دې مدرسې نه فارغ شوي دي. ورسمان لیکي په مدرسو کې اصلاحات کول پکار دي. خدا نه چې د اصلاحاتو په نوم یاد حکومت صرف د ایوې مدرسې سره د خپلو سیاسي ګټو لپاره مالی مرستې کوي او نورې په ځای پرېږدي.
او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي چارواکو او طالب اساس ترمنځ د خبرو لبل پړاو مخکې په هغه هیواد کې د جګړې تودیدو پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا بیا فارن پالیسي مجلې د هند په ټاکنو کې د اورکسو ووټونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ په افغانستان کې د جنگ د ختمېدا په مخه د خبرو بل پړاو په قطر کې پیلیدونکی دی. په عین حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړه زیاته شوې چې پکې لسګونه افغان دولتي سرتیري او طالب وسلوال وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو څو پړاوونه شوي، خو طالبان بیا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي تیار. د دې ترڅنګ امریکا او افغان دولت هیله مند دي چې د طالبانو سره په لومړي سر کې غیر رسمي خبرې د دواړو خواو مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي له دې مخکې ګمان کېدو چې د طالبانو د فشار له وجې به افغان سرتیري وتښتي او یا به وسله کېږدي، خو د دواړو غاړو ترمنځ په میدان تودې جګړې ثابته کړه چې متحاربې غاړې د جګړې په کولو سره په مذاکراتو کې خپلې ګټې زیاتول غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په داسې حال کې چې په هند کې ټول ټاکنې کېدونکي دي، په هغه هیواد کې په میلیونونو ووټونه د رای ورکوونکو له لیسټه ورک دي. په ورکو ووټونو کې زیاتره د مسلمانانو او دلت وګړو دي. مجللی کې د ورکو ووټونو لپاره په 2013 میلادي کال کې یو ایپ خلکو ته ورو پیژندل شو او له دې لارې 40,000 رای ورکوونکي رجستر شو. دغه ایپ انجینر خالد صفی الله جوړ کړی دی. د هغه د اندازې لمخې د خوښه 140 میلیونه خلکو ووټونه ورک دي، په دوی کې 70 میلیونه مسلمانان او 70 دلت دي. مجله په اخر کې لیکي په ګڼ شمېر کې د لګکیو د ووټونو ورکېدل به په هند کې د ترسره کېدونکو ټاکنو د نتیجو په اړه پوښتنې راوچتې کړي. د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د شکونو په اړه بحثونه وارد مخه روان ول، خو اوس په هند کې د ټاکنو په اړه هم بحثونه راوپارېدل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل شول چې 900 میلیونه کسان پکې د برخې اخیستلو جوګه دي. د انتخابات لپاره څه باندې 100,000 د رایو اچولو مرکزونه جوړ شوي چې د لوک سبا یا قومي اسمبلی لپاره به 533 استازي ټاکي. ایف پی خبري اژانس ځینې هغه موضوعات راخستي چې د رای ورکوونکو پام اړولای شي. ایف پی خبري اژانس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په 2014 کال کې په واک کې راغلی نو د اقتصادي اصلاحاتو ژمنه وکړه، خو کله چې بیروزګاری زیاته شوه او مودی پر خپل ژمنه پوره ونه خته نو د هغه ګوند بھارتیه جنتا پارټي دا ځل د انتخاباتي کمپاین پر مهال هندو ملت پال کارډ وکاراوه. د هند آبادی 1.3 اربه ده چې 80% هندوان دي، او د بی جی پی ګوند ریښې هم پر هندو ملت پالنې ولاړې دي. د زیارت په ورځ پیلېدونکي ټاکنې به په 9 پړاوونو کې ترسره کیږي چې شپږ اونۍ وخت به واخلي. اجانس ځینې داسې موضوعات راخستي چې د رای ورکولو پر وخت یې شای خلک په پام کې ونیسي. په دې لړ کې لومړی د کار مواقع پیدا کول دي. د هند یوې څرنیزې ادارې ویلي چې د تیر 2013 کال تر پایه په دې هیواد کې بیروزګاري 9.4% ته ورسېده چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د هند اوسنی اپوزیشن ګوند کانګریس پارټي په خپل منشور کې د کار د مواقع پیدا کولو ذکر کړی او ژمنه کړې چې د بیوزله کورنیو او کروندګرو لپاره به رعایتي پروګرامونه پیلوي. د انتخابات پر مهال دویم موضوع کشمیر ده. کله چې د روان کال په پیل کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد 40 هندي عسکر ووژل، نو په غبرګون کې هندي پوځ پر پاکستان هوایي برید وکړ. دا اقدام د انتخاباتي کمپاین پر مهال مودی ته ګټه ورسوله. په هند کې د انتخاباتو پر مهال درېمه مهمه موضوع د ذات یا قبیلې نظام دی. د مودی بی جی پی ګوند ډېری د لوړ ذات د هندوانو ملاتړ لري، خو هڅه کوي چې د ټیټ ذات هندوانو او د نورو مذهبونو وګړي هم راخپل کړي. یو شمېر ګوندونو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنې کړې چې د ټیټ ذات هندوانو پر وړاندې به توپیري چلند له منځه وړي او دوی ته به د روزګار ځانګړې برخه ټاکي. دمګړې په ټول هند کې یوازې 3% کمه برخه حکومتي چوکۍ او سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره ځای د ټیټ ذات هندوانو ته ورکړل شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2,110 15,300 او 15,255 کیلو هرتز.
زما غل مشال رادیو خاوري او ستاسو پام د افغان سولې پاړه راوړم. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوی ټاکل زندول دي. د پخلاین د مشرتابه د شورا یو غړی وایي چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وسی تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا خبر ورکوي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د حکومت په استازیتوب قطر ته ورځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکې اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوي، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي؟ زما ځواب دې ته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
په خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکو اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکو اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلمخ ویلی دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوی کې به د افغانستان د حکومت برخه لوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سینایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
زموږ راغله مشال رادیو څخاوري په ورته موضوع کې پاتې کیږي. پر داسې مهال چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زموږ خلزاد د سیمې په سفر دی چې په کې طالب استاذ سره د خبرو یو بل پړاو تر سره کوي. افغان شنونکي وایي د هیواد اکثره وګړي د اوسني نظام په موجودیت کې سوله غواړي. دوی پر لمشال رئیس سره په خبرو کې وویل چې په ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بحثونه شي چې پر ځینو حکومتي تګلارو د انتقاد باوجود د افغانستان د ډیموکراتیک نظام او آئین پلویان دي. پامیر ساحل د دې موضوع نور حل راکوي.
په افغانستان کې شنو کې وای په هیواد کې د خاري او کلیوالو ځوانانو اکثریت د وسنی نظام د بقا او له طالبانو سره د خبرو ملاتړ دي. دوی د پریر پر لسمه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې بل عموم او له تیرو څو میاشتو راهیسې په ځانګړي ډول پر ټولنیزو رسنیو د فعالانو باسونه خي چې د هیواد ګڼ وګړي له طالبانو سره د سولې د یوې داسې موافقې پلویان دي چې له کبله د افغانستان وسنی ولسواکه یعنی ډیموکراتیک نظام زیانمن نشی. شنون کې دا سرګندونه پر داسې محل کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال هم د سیمې پر سفر دی او تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو او قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه بشپړ کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو شنون کې یونس فکور وای ټولنیزي او دودیزي رسنۍ چاري او په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره ویني. د خبره له تیرو څو کلونو راهیسې ویني چې که ځوانان د حکومتي پالیسیو مخالفت هم کوي وسنی ډیموکراتیک نظام بدیل نه ویني.
زم میډیا کې يم ګورم مطالعه کوم اکثریت ځوانان او هغه څوک چې نوښتي کوي باوجود د دې چې د حکومت د پالیسي سره موافق نه وي خو دغه نظر وړاندې کوي چې دغه د جملې څخه زه خپل هم يم نیوکلرم چې حکومتداري نسته فساد یا هر شي. ولې خبره که د طالبان سره سي موږ وایو چې تیر تجربه باید تکرار نه شي. نظام پر ځای اوسي، اردو پر ځای، پولیس پر ځای، طالبان راشي، خو قانوني اساسي به اساس وي، دغه اسلامي جمهوري به اساس وي.
لیکوال او شاعر سید رضا محمدی وایي اکثریت ځوانان دې ته خوشاله دي چې طالبان دې په وسني نظام ورګډ شي.
ما موافق نیستم که مردم و جوان
زه له دې سره هم نظر نه يم چې ګوند خلک او ځوانان دا وایي هر کس چې واکمن وي خیر دی خو طالبان دې ناراضي. زما په فکر خلک او نوی نسل له طالبانو سره د سولې پلویان دي او دې ته خوشاله دي چې طالبان په نظام ورګډ شي. له بلې خوا د انتخاباتو موضوع خورا زیات اساسي ده، ځکه چې همدا نظام په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د زیار او سرشندنې لاسته راوړنه او د خلکو هیله ده. همدا لامل دی چې دا ځوانانو ته ډیره مهمه ده چې انتخابات دي د سولې د موافقې قرباني نسی.
محمدی زیاتوي چې سول او انتخابات جلا موضوعات دي او د انتخاباتي بهیر لاره باید د هیواد راتلونکي حکومتونه جوړ شي. یو شمیر نړیوالې سرویګانې او څېړنې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 60 یا تر دې زیاته برخه ځوانان دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو بل شنونکی عبدالغفور لیوال همدې رپورټونو ته په اشاره وایي د افغانستان په سیاسي او اقتصادي راتلونکي کې د ځوانانو نظر زیات مطرح دی.
په تیرو 18 کلونو کې یو موقع و چې دوی تعلیمات وکړل، درس ویلې، یو لویه برخه د دوی بهر ته لاړل، اول ته درس ویلې، یعنی د دنیا سره رابطه ډیره چټکه او نږدې شوه. اوس د ټولنې دغه برخه ډیره مطرح ده او موږ هره ورځ وینو او دغه ټولنیزو رسنیو ته هم د دوی لاسرسی ډیر دی. دوی ته به ډیره سخته وي چې هغه مقید قوانین او هغه متحجر وضعیت چې د طالبانو په وخت کې په هیواد باندې حاکم لاندې گزاره وکړلی شي.
لیوال وای بل لامل یې دا دی چې د طالبانو نظام پر داسې وخت جوړ شو چې افغانستان کورنۍ جګړې ځپلی وو او د ژوند هره برخه اغیزمنه شوې وه. دې زیاتوي همدا لامل دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو د هیواد د نظام دفاع کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اخواته بیا د افغان حکومت چارواکي وایي چې په لنډ مهاله او سرپرست حکومتونو د افغانستان ستونزه نه هواریږي بلکې ستونزه ورسره زیاتیږي. چارواکو یادې څرګندونې په خوست ولایت کې په یو ولسی غونډه کې کړې دي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
افغان چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسی غونډه کې وکړې چې د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، دیني عالمانو او مدني فعالانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی په خپلو خبرو کې وویل
هم اسلامي او دموکراسي اول اصل دا ده چې ټول ټاکنې او انتخابات به ترسره کیږي. دولت دې ته مصمم د ولس انتخابات واړي. په دې موقتو ادارو په دې سرپرستو ادارو باندې ستونزه نه حل کیږي، نور ستونزې هم راپیدا کیږي. طرحې به یي خو نظریات به یي، خو باید هر څه چې کیږي باید انتخابات لاره نوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د نظام په ساتنه او ټینګښت کې د ولسونو ونډه ډیره مهمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې ټول خلک او قشرونه دې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
د ملت تاسو ساتنه او موږ تاسو ټول د هیواد عسکر خو لباس مختلف دغه سړی په نظامي یونیفورم کې ساتي، رئیس صاحب امنیتي ملي په بل یونیفورم کې ساتي، ولسوالي په بل یونیفورم کې، معین صاحب په بل لباس کې، زی په بل لباس کې، ملای په بل لباس. موږ غواړو چې هر یو خپل نقش ولوبوي.
بل لوري ته قومي مشرانو ځینې سیاسيون په دې تورن کړل چې تر نظام او ولس خپلې شخصي ګټې او دندې ورته مهمې دي او کله چې دا په خطر کې شي نو د نظام په تخریبولو او ګواښلو پایلو کې. قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې ویل
کله موقتی دره غوړي، کله سرپرستی دره غوړي، کله څه غوړي، کله څه کدا نظام کې دي د وظیفاوي بیا هیڅ مشکل نشته. نظام روغ دی، خیر او خیرات دی، امن هم دی، سول هم دی، هر څه دی.
په خوست کې داسې مهال د قومي مخورو او سیماوالو په ګډون د افغان حکومت او روانو ټول ټاکنو په ملاتړ غونډه جوړیږي چې ټاکل شوې د قطر په مرکز دوحه کې د اپریل د روانې میاشتې له 19 تر 20 د افغانستان د سولې او راتلونکي په باب بین الافغاني خبرې اترې وشي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور
قانون
په حکومت وای قبایلی زلو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
کنټرول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې نه وایز د رادیو لاره او د لسی بلکې ک انټرنیټ ته لاسرسي لري. نو د مشال رادیو د ویب سټ لاره هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. او که چیرته تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو هلته هم د ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور للاری د مشال رادیو اپ ڈاؤنلوڈ کولای سی چې نوم یې دی مشال رادیو. مشال رادیو مردا سی لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. او ستاسو پام دی بل راپور پلو را کړم. په پاکستان خبر اعلان وای د حکومت لخوا پلان سوی د برښنای رسنی د نظم نوی ادارې پیمرا رامنځته کول ډیر اندیشمن کړی دی. دوی وای د دې ګام هدف ټول رسنی کنټرولول او غلي کول دی. حکومت به دا تورن ردوي او وای چې رسنی ته ازادي ورکړي ده. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
په پاکستان کې خبري اعلان وایي د حکومت لخوا پلان شوی د برېښنایي رسنیو د نظم نوي ادارې یا نوي پیمرا ډېر اندېښمن کړي. په لاهور کې مشر خبريال امتیاز علم د شروع په ورځو مشال ډوته ویل چې د پیمرا د نوي پلان شوی اداره به ټولې رسنۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا یو غټ نوی بلډوزر جوړیږي چې ټولې رسنۍ کنټرول او غلي کړي. په رسنیو حکومتي دریض یا بیانیا مخې ته یوسي. یوازې خبریالان نه بلکې د عام ولس غږ به هم غلی شي، ځکه چې د پیمرا نوې ادارې هدف ټولنیزې رسنۍ هم کنټرولول دي. د دې ګام هدف په حکومت د تنقید مخه نیول دي، خو دا د پاکستان د جمهوري ادارو او اقدارو لپاره ډېر تاواني کار دی.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټې تیر ورځ ویلي چې پاکستان حکومت پلان لري چې د پیمرا نوې ادارې تر چتر لاندې موجوده د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پراخه کړي. کمیټه وایي د پاکستان د اطلاعاتو نشراتو فقهي وزیر فواد چودري ورته ویلي چې د نوې پیمرا رامنځته کولو هدف هغه میډیا خوندي کول دي چې د هغه په وینا په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته ازادي لري. فواد جاتوی موږ نوی څه نه راوړو بلکې موجوده څانګې له یو بل سره یو ځای کوو. خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزی ادارې فیډرل یونین اف جرنالیسټ مرستیال مشر شمیم شاهد پرون مشال ډوته ویل چې دوی به د پیمرا د نوی ادارې مخه نیسي.
نو زمونږ خو دریج دار چې دا په میډیا باندې چې دوی څومره پابندۍ لګي څومره قطغنونه لګي نو دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی دی. غندنم کو آواز اوچتو.
د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي د پیمرا نوې اداره به اختیار لري چې پر رسنیو جرمانه ولګوي یا یې لایسنس یې منسوخ کړي. همدارنګه د خبریالانو ځینې ټولنې به هم ختم شي. پر دې اړه د پاکستان د خبریالانو د مرکزی ادارې فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو مشر غړي پرویز شوکت تیر ورځ مشال دی ته ویل
د آی ٹی این ای په نامه زموږ اداره چې خبریالانو ته د سہولتونو ورکولو جوازنۍ اداره ده، د دې نوې پیمرا له رامنځته کېدو سره به دا ختم شي. نو موږ په دې سخت اندېښمن یو.
پاکستان حکومت پر داسې وخت د پیمرا د نوې ادارې رامنځته کولو پلان لري چې له څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې په لسګونه خبریالانو روزګار له لاسه ورکړي. د رسنیو مالکان وایي خبریالان یې ځکه وستلي چې کاروبارونه یې خراب شوي.
پلزان کی چخ پلزان در تخکار شی دا مقام د بندہ گینا دیر وچھا
مست دل دار کلم چرا وڑے میں ایمان پا محبت خام خواب تر منزلا پوری رسم چھ مکڑے لری واجا بغاوت پرواز بے خدای لرم لائکا چی چنون می دسل کو سر ادا دے چینی بلے ملا مند درویشانو پروان پرمد وقتونو دخدایانو چینی بلے ملا مند درویشانو پروان کلم د وختوں د خدایان چینی ولی مل من د درشان پروان کلم د وختوں د خدایان پروان کلم د وختوں د خدایان شکینا میں فل کی درندان پروان کلم د وقت دفدایا چینی بلی نیل مند درویشان پروان کلم د وقت دفدایا پروان کلم د وقت دفدایا شمس یا تاش ولائی